سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاستو ایم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له خپل ایرانی سیال سید عباس راقچی سره د طالبانو او پاکستانی لوري ترمنځ د استانبول پر خبرو بحث کړی دی. راقچی د افغانستان او پاکستان د ستونزو پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ او په دې برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې متقی ویلي د دوی پلاوی استانبول ته په ښه نیت تللی و، خو په خبره پاکستاني لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و. پاکستان بیا وایي افغان لوری ګرم دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره وضعیت له نږدې څاري او هیله من دی چې د ترکیې په منځګړیتوب خبرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي. اردوغان دا څرګندونې د شنبې په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړې. د طالبانو د حکومت او پاکستان پلاوو د پنجشنبې او جمعې په ورځو استانبول کې خبرې کړي چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ځانګړی کمیسون وایي پرون نږدې 12,500 کډوال له پاکستان افغانستان ته اړول شوي دي. د کمیسون له ورځنیو خبر پاڼو ښکاري چې وروستیو کې هره ورځ زرګونه کسان له پاکستانه اخراجېږي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان اعلان وکړ چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف او اخراج پروسه چټکه شوې ده. د سوریې موقت ولسمشر احمد اشرف متحدو ایالاتو ته رسیدلی او د دوشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ګوري. تر دې یوه ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترهګرۍ له تور لیست څخه لیرې کړ. دا په 1946 میلادي کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحدو ایالاتو ته دغه هیواد د ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی. او د موی تای لوبو یو افغان لوبغاړي قهرمان شاهین خپل ایرانی استیال پوریا ولی ته ماتې ورکړه. دا لوبه تیره شپه د تایلند پلازمینه بنکاک کې ترسره شوه. شاهین د مبارزې له دریو پړاوونو وروسته د لوبڅارونکو لخوا بریالی اعلان شو.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي که دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نه کړي د سوداګرۍ راتلونکي به یې له ناورین سره مخامخ شي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان او پاکستان لارې له یوې میاشتې راهیسې بندې دي او د وضعیت د عادي کولو لپاره د دواړو لورو دریم پړاو خبرې هم تازه بې نتیجې پای ته ورسېدې. بل لور ته د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور هڅه کوي چې د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو لپاره بدیلې لارې وکاروي. پوښتنې دا دي چې له پاکستان سره د لارو د بندوالي دوام څومره زیان اړوونکی دی. آیا امکان لري چې سوداګري له سیاسته لرې وساتل شي، هغه هم په ځانګړې توګه پاکستان سره؟ د افغانستان لپاره د سوداګرۍ بدیلې لارې کومې دي او دا لارې څومره ګټورې او زیانګالې دي؟ ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانی دي د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی لوی مشر ازرخ حافظي، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش او د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. کولای سئ چې له سټډیو سره اړیکه ونیسئ، د خپرونې پر موضوع خپل نظر ورکړئ او له میلمنو پوښتنې هم وکړئ. د سټډیو سره د تماس نړیواله شمیره درته اعلانوم. کولای سئ چې اړیکه ورسره ونیسئ 00420212501. له نیکه مرغه چې میلمانه هم بحث سره یو ځای شوي. حافظي صاحب ستړي مشئ، سر کې تاسو ته درځو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندوالي دا د یوه میاشت ووته، لارې هم خلاصون ته هیلې نه ښکاري، هیلې ډېرې تت دي او دا خبرې هم بې نتیجې پای ته رسېدلې په ترکیه کې. څه فکر کوئ دا څومره زیان اړوونکی کار دی د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره؟
سلامونه اونیکې هیلې تاسو ته، درنو میلمنو ته، همدارنګه ستاسو محترمو همکارانو او د ازادي رادیو محترمو اوریدونکو ته. دا کار یعنی لارې بندول دا د بینلملي اصولو په خلاف کار دی. افغانستان او پاکستان دواړه د نړۍ د سوداګرۍ سازمان غړیتوب لري، همدارنګه د تیار د کنونسیون امضا کوونکي دي او ژمن دي چې دا لارې همیشه پرانیست باید وساتي. او اجازه ورنه کی چې بندیزونه ورته ایجاد شي. حال دا چې دوی په خپله دا کار کوي، دا د افغانستان د سوداګرو مستهلکو او مولدو لپاره ډېر ضرر کوي. همدارنګه د پاکستان مولدین مستهلکین او همدارنګه سوداګر ته ډېر زیان راوړي دي. تر اوسه پورې سایولفساد شیان لکه میوې، لکه تازه میوه، لکه مثلا ترکاري چې پاکستان ته ته او همدارنګه د پاکستان له لارې هندوستان مارکیټ ته چې زموږ لوی مارکیټ دی هلته ترانزیت کېدلی، او همدارنګه د پاکستان میوې چې منځنۍ اشیا ته او همدارنګه د منځنۍ اشیا له لارې روسیا ته ته، دا ټول په تب درېدلي دي او ډېر وراسته شوي او د بینه تللي دي. نو دا ډېر زیان اړوي ټولو خواوې ته. او دا کار د زموږ د اتاقونو او د ګډ اتاق د افغانستان او پاکستان د ګډ اتاق خوښ نه دي، ځکه چې دا د ملي معیارونو په خلاف کار دی.
بله، تاسو یادونه وکړه حفیظي صاحب چې افغانستان او پاکستان دواړو د سوداګرۍ د نړیوال سازمان فکر کوم آی ټی او مخفف دی او دغه راز د تیر ټی آی آر غړیتوب لري. دغه غړیتوب کې څه راغلي، څه ژمنې لاسلیک شوې دي؟ داسې ښکاره راغلي چې دغه لارې به یا دغه سوداګري به د سیاست نه ښکار کیږي، او که چیرته سیاستونه خدای مکړه ټیټي هس کې ګالي، سوداګري به له سیاست لري ساتل کیږي او کنه؟ ډیر په دې برخه کې وضاحت نشته.
بالکل وضاحت شون لري، وایي چې د نړیوال سوداګري سازمان آزا ژمن دي چې بندرونه پرانیزي او اسانتیاوي برابر کړي، او حتی په ګمرکي مسایلو کې هم داسې تعارفې وضع کړي چې د منطقوي تجارت او د دوه اړخیز تجارت د ودې سبب وګرځي. او په ټی آی آر کې هم ویلي دي چې حتی دوی د ګمرکي تشریفاتو لپاره هم دا کانټینرونه نشي خلاصولی او درولی نشي، چې توقفي باید پر دواړو خواوې تحمیل نشي. نو دوی سرحدونه باید پرانیستو ساتي او په عین زمان کې اسانتیاوې ورته برابر کړي تر څو د تشریفات د ګمرکي او نور شیان په چټکتیا سره ترسره شي. دا چې یو میاشت تاسو ګاډي د دروازو تر شا ساتي او توقفي راځي، د مرج راځي او دا مالونه وراسته کیږي، دا خو بالکل اجازه نشته د دوه کنوانسیونونو کې.
کور ودان حافظ صاحب سلامت او سرازی چې د تلاش صاحب د سر خبرې هم واورو، بیا به همداسې مختزو. تلاش صاحب څه فکر کوي، ولې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دغه کوم تړونونه چې د سوداګرۍ په برخه کې کړي دي دغه ته ژمن نه پاتې کیږي، او لکه بلې موږ تاسو شاهدان یو چې زیان د افغانستان او پاکستان عام ولسته سوداګرو ته او بزګرو بڼوالو ته رسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپیڅلي نامه درنو ګډونوالو ته اوریدونکو ته تاسو ته لودین صاحب د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې د پاکستان اقتصادي خصمانه سیاست چې تړل شوی او یا اخیستل شوی د نظامی سیاست نه ده، د دې باعث چې په څلوېښتو کلونو کې افغانستان د اقتصادي ډګر څخه ډیر وربړوي او د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ کړي. دا خصمانه کلمه چې ورته کارو دا په دې معنی ده چې د نړیوال ډبلیو ټی او تیر سیمایزو هیوادونو شانګهای، ریکا، بریکس د دوو ټولو سازمانونو د طرزالعملونو او د قانونونو خلاف دوی د عامو خلکو او د خصوصي سکتور او د ملتونو ترمنځ دروازې تړي، او د دروازو باعث داسې چې حکومتونه نه بلکې ملتونو ته پراخې ستونزې راولاړوي، هغه هم د ژوند په معیشت کې. د ژوند په معیشت کې تیل ضرورت دی، میوه ضرورت ده، دوا ضرورت ده، او همدارنګه صادرات او واردات په مختلفو اقتصادي معصباتو ضرورت دی، او سیاستونه سړی په وضع کولای شي. نه داسې سیاست لکه پاکستان چې په تیرو څلوېښتو الا پنځوسو کلونو کې د افغانستان سره ولوبوي او افغانستان یې وغولوي. نه تنها افغانستان وغولوي، زه په دې باور یم چې د سیمې هیوادونه اکثریت چې وس د ام آی ایف په شمول پاکستان ته پور نه ورکوي او بانکونه یې په خړ لیست کې فعالیت کوي، د دې باعث سو چې دا سیاست اقتصادي سیاست نه و، دا نظامی او استخباراتي سیاست و چې د اقتصاد په قالب کې لوبوي. او اوس د دې باعث سو چې منطقې ته زیانونه ورسوي او خپله لارې اوس یوازینی د نظامی لاره غوره کړې ده او بل آپشن یا بل لار پاکستان نه لري.
بله، او تلاش سب څه فکر کوي دغه نړیوال سازمانونه نشي کولای چې فشار واچي پر پاکستان باندې چې تاسو په ټکو دغه کوم خصمانه سیاست چې مخته کړی دی دغه سیاست لاس په کار شي، ځکه خپل راپور نه ښیي چې پاکستان هم ولس زیانمن دی دغه لارې له بندوالي وروسته. هلته د توکو بای ختلې ده، موږ راپور درلود چې یو کیلو رومي بانجان مثلا شپږ سوه کلدارو ته رسېدلي او له میوې بای لوړه شوې ده، که څه هم په افغانستان باندې ډېر اغېز نه محسوسېږي، اما خواته یعنی د پولې دواړو غاړو ته عام ولس بڼوال او بزګر متاثره شوی دی.
بله، د تاسو خبره لودین صاحب ډیره دقیق ده، فشارونه راوستای سي، اما دا چې ولې خاموش دي، د خاموشي علت هم ما ته شخصا معلوم نه ده چې دوی ولې خاموش دي، اما د خاموشي ځینې واضح لوبې په اقتصاد کې دغه دي چې د پاکستان سره قرض پور او دار نه کیږي، د پاکستان منطقوي غټي پروژې سپانسر نشته، د پاکستان ترانزیت د انرژي، د پاکستان سره ټاپي پروژه لا هیڅ خبرې نه دي پېښوي، د پاکستان سره د کاسا زر موضوع همداسې پاتې ده، د پاکستان سره سیپک دغه سې پاتې ده. دا په دې معنا چې د دوغو غټو منطقوي پروژو بس رانغاړو خصمانه اقتصادي سیاست ته، چې دا د دې باعثو تر څو چې دا ټولې پروژې د پاکستان په خاوره کې حتی په برخلیک باندې هم تر اوسه چې موږ تاسې او حافظي صاحب دو بحث کوو په دې بحث نه ده سوای، نو دا د دې دلیل ده چې د پاکستان اقتصادي سیاست د نظامی سیاست ښکار سوای. پخوا هم ښکارو، موږ په څو ځلې ویلي دي چې د پاکستان سیاست یو اقتصادي سیاست نه ده، ژور عمیق او اساسي کتنه باید کې وسی او تغیرات راولي. متاسفانه چې نړیوال هم دې ته انتظار دي چې نور هم فشارونه په پاکستان باندې زیات شي او د دې باعث چې د خپلو خصمانه اقتصادي نظامی سیاستونو نه راووزي او بدلې کړي.
کور ودان سلامت اوسئ. تلاش صاحب، اوریدونکو تاسو ته هم یو ځل بیا یادونه کوم که غواړئ چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکئ او د افغانستان او پاکستان د لارو پر بندوالي او ستاسو پر ژوند، د بزګرانو په ژوند، د بڼوالو په ژوند او د عامو خلکو په ژوند د اغېزو په اړه ووایئ، نو ازادي راډیو ته همدا شیبه زنګ را ووهئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: 00 22 112 45 41 01. حافظي صاحب، موږ هڅه کوو چې په ننګرهار کې د سوداګرۍ خونې له مشر سره هم اړیکه ونیسو، خو له بده مرغه چې هلته مخابراتي اړیکې سمې نه دي، 3-4 شمیرو ته هڅه کوو خو په هر حال وروسته به وصل شي. حافظي صاحب، زه تاسو ته بیرته راګرځم، څه فکر کوي دغه د بدیلو لارو موضوع چې نن سبا یادېږي؟ پاکستان خو ښاغلی تلاش وایي چې خصمانه سیاست مخته کړی دی او هغه د خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېد، دا معنا چې دا لاره به نه خلاصېږي. د افغانستان لپاره نور امکانات څومره دي؟ د بدیلو لارو یادونه چې کېږي، مثلا منځنۍ آسیا دغسې چابهار او بندر عباس، دغه لارې څومره ګټورې او په ورته وخت کې زیانونه د افغانستان لپاره څه دي؟
جواب درکم او کاش کې دا د فرصت مخلص احمد زما همکار هم وصل شي وای، ځکه چې د هستون زی چالتہ په تورخم کې او په نور بندرونو کې شتون لري، د دې د نګې څخه ساري ورته معلومو وای دا معلومات به را کوله دا ډیر خوای خو په هر صورت ان شاء الله به وخت شي او ورسته دا سې چې پاکستان سره زمونږه پوله نه یوازې د پاکستان لپاره دی د ترخم یا این بولدک یا غلام خان او دندې پتان بلکې دا د ترانزیت خاطر هم د هندوستان لپاره پکاریږي زمونږ صادرات زیاتره په هندوستان کې دي هندوستان ته مونږ ډېره صادرات لرو او دا صادرات همدغه لارې څخه دي ترانزیت او په عین زمان کې د پاکستان څخه ترانزیتي مالونه منځنۍ اسیا خواته روان دي د افغانستان له لارې افغانستان لپاره هم ډېر زیانونه راوړي دي او د منطقې اقتصاد او تجارت ته هم ډېر زیانونه راوړي دي او زمونږ مولد اوس زړه نه ښه کوي چې بیا تولید کړي ځکه چې افغانستان کې متاسفانه دا امکانات نشته چې دا خپل مالونه په کولستیج کې یا سردخانو کې وساتو یا یې په پروسس کو مخکې موږ شپېته کاله دمخه شرکت میوې د قندهار درلودلی هلته کنسنترې د انار کېدل کمپوت جوړېدل د نورو میوو څخه او دا موږ دونه محتاج اول نه وو چې هرو مرو باید خپل مال پاکستان ته یو بل چرته صادر کړو دا مالونه هغه کول پروسس کول او بینلی مارکیټ ته صادرول حتی تر جعفره پورې هم د کنسنترې د انار د افغانستان صادرېدلې نو اوس مهال دا چې وایي چې بدیل لاري زما اعتقاد دغه دی چې د جغرافیې جبر نه شو بدلولی مثلا دا لنډه لاره چې د پاکستان له لارې هندوستان ته رسي دا د منځنۍ اسیا له لارې ممکن نه ده او که مجبور شو مجبور یو چې بیا خپل هغه تولیدات لپاره بل فکر وکړو او زما له نظره د واردات په مقابل خو ما مخکې هم ویلي دي چې دا امکان شته چې افغانستان بدیل دي واردات دننه په وطن کې تولید کړي او موږ یعنې د هغه شیانو څخه چې پاکستان څخه یې واردوو یا د پاکستان له لارې نور هېوادو څخه واردوو کولی شي چې هغه شیان دننه په وطن کې تولید کړو اما د صادراتو لپاره هرو مرو باید یوه لاره شتون ولري چې هندوستان ته یې صادر کړو که د چا په هر له لارې صادر کړو چې هغه هم کله ناکله ستونزمن شي دا ګران تمامېږي مثلا که تاسو د کابل څخه مال بار کوي پرته له کولستریج څخه یو شپه په منځ کې واګې ته رسېږي او واګې هغه خوا بیا اتاري ده او اتاري څنګ کې بیا امرتسر د هندوستان دي یعنی په اته څلوېښت ساعتونو کې دا ټرکونه کولی چې ځان ورسوي هندوستان ته اما که چیرې موږ د چابهار له لارې دا مال صادر کړو دوه زره کیلومتر کم له کمه موږ د کابل څخه تر چابهار څخه ځو بیا پس له هغه په سمندر کې دا مال بارو بیا دا هم په یو سمندریز بندر د هندوستان کې درېږي مثلا په مدراس کې یا مثلا په ګوا کې یا په بمبئی کې یو چیرته درېږي بیا زر یو نیم زر کیلومتر وطن دی دیلی ته یا شمال د هندوستان ته نو دا ممکن دی اما ګټور نه دی
اوږدې لارې دی او زیانګالې هم دی ممکن هغه تجهیزات بستهبندي یا هغه کوم یخچالي موټر چې دی هغه برخه کې هم افغانستان ستونزې ولري مننه حافظي صاحب دا د نیک مرغه ډاکټر صاحب هم وصل سو سټډیو سره استاسو همکار ډاکټر صاحب د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونې سلاکار دی ډاکټر مخلص احمد او د غرض د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر دی ډاکټر صاحب ستړي مشي تاسو عملا په ننګرهار کې تورخم ته نږدې وضعیت ساری د سوداګرۍ د زیانونو لپاره لګوای چې د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالي دواړو لورو ته سوداګر څومره زیانمن کړي دي او له دې سره بیا راشو دي ته چې اوس سوداګر نو په بدیلو لارو څه فکر کوي چې څه وشي د افغانستان د سوداګرۍ د راتلونکي لپاره
سلامونه درنښت تاسو تخنیکی همکاران زمونږ درون مشر جناب رئیس صاحب حافظی صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه احترام ډالې کوم مننه تاسو خو نقطه ته اشاره وکړه په دې حساس شپه ورځو کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټول لاري بند دي دواړه لوري چې دا هم صادراتي او وارداتي توکي په لاریو مخلوقو کې بار او همدارنګه سره پاسه اته زره شاوخوا لاری چې دا په کراچي بندر او لارو کې په ټپه ولاړ دي. دا نه یوازې افغان سوداګرو لپاره بلکې څومره زیان چې افغان سوداګر افغان ولس او افغان حکومت رسېږي په همدې اندازه چې دا د دوست ګاونډي هیواد پاکستان لوري د هغوی په خصوصي سکتور ترانسپورټ زیربنا او همدارنګه په ټولو بشری قواو باندې دا منفي اغیزه کړې ده. دا نن نه ده، دا پرون نه ده، دا د کلونو کلونو راهیسې چې دا کله چې د دواړو مسلمان هیوادونو ترمنځ باندې کوم سیاسي اختلاف پیدا شي نو دا قرباني چې دا موږ دائم لکه د یو شعار په صفت نه بلکې عملا موږ وایو چې دا زیان یې تاوان یې چې دا سوداګر او پانګوالو ته رسیږي. نو په دغه اوس هم چې تقریبا وایشت اته شته رسیږي یو ځل بیا دغه لارې چې د سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورت په مخ بند شوی دی بېله شکه چې دا په میلیون میلیون ډالر چې دا دوی ته زیان رسېدلی او دغه زیان چې دا زیاتره چې ده د افغان سوداګرو ده.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو د افغانستان پاکستان په ګډه سوداګرۍ خونه کې تاسو د سوداګرو له ادرسه چې کله خبره کوي نو د سوداګرو له ادرس نه تاسو د بزګرو تاسو د بڼوالو ستونزې هم منعکسه کوي ځکه ستاسو کاروبار مستقیما د سوداګرو بزګرو د قانونو په دسترخوان باندې اغیز کوي کله چې د هغوی محصولات تاسو وانخلی تاسو صادر نه کوي خو د هغوی په اقتصادي وضع کې هم متاسفانه چې منفي بدلون راځي ورځ تر بلې. آیا د پاکستان حکومت ته د افغانستان حکومت ته چارواکو ته تاسو دغه خپل غږ رسولی دی او که رسولی ولی فکر کوئ نتیجه نه ده ورکړي؟
خاید دغه موجوده کړکېچ حالت نه د مخه کله چې زمونږه د سبزی او میوه سیزن کېدله تیر کلونه چې دا د پاکستان لوري چې دا کله کله د ګمرکي تعرفې او همدارنګه نور مشکلاتو په اساس باندې زمونږه د تورخم په لار کې دغه لارې درېدله او اکثره وخت چې دغه سبزی او میوه په مخ کې هم بڼوالو لپاره او هم چې د تجار لپاره زیان رسېدل خو سکر الحمدلله زمونږه د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو پلاوی چې پاکستان ته لاړه نو په څلور اقلامو د پاکستان سبزیجاتو او څلور اقلامو د افغانستان په میوه او سبزیجاتو باندې یو ترجیحي تعرفه وضع شو چې په دې اخر وختو کې مونږ ډېر خوشبین او ډېر په نورمال ډول سره دواړه لوري چې دغه ترجیح تعرفه تطبیق کېدله او سه کال چې دا د تیر کالو په نسبت چې تجارو لپاره او بڼوالو لپاره کومه اندېښنه او کومه خنډ نه و. خو په تاسف سره چې لوې خوا څخه که مونږ خوشحالي احساس کړله بلې خوا څخه دغه ترنګن حالت راغی او بیا لاره هم بنده شوه. مونږ په هر وخت زمان کې چې که په افغانستان کې که په پاکستان کې مونږ چارواکو سره ناستو نو دغه د ستونزې مونږ ورسره شریک کړی او هغوی د حل لاره وعده راکړی او الحمدلله تر یوه برخه پورې سکال حل شوی و.
ښه، بس په دې هیله چې بیا هم دغه ستونزې هوارې شي او سوداګر او عام خلک او ولسونه دواړه لورو ته زیانمن نشي، سیاستونه به کیږي، سړی وړاندوینې نشي کولی. هغه د درې ځله خبرې وشوې، تاسو هم شاهدان وایي، موږ هم شاهدان وو چې نن سهار معلومه شوه چې د ترکیې خبرې هم بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. راځي چې اوریدونکو ته لږ نوبات ورکړو. اوریدونکي هم منتظر دي، غواړي چې په دې برخه کې بحث کې ګډون وکړي. یو اوریدونکي سټوډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو، بیا راځو خپل میلمنو ته. ستړي مشې، تر شنه اسمان لاندې پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
السلام علیکم. السلام علیکم.
و ډیر مننه زائد رک بدل کې غږ دې متاسفانه سم ناراضي کوم ځان دې اړیکې نیولې د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالی ستاسو پر ژوند څه غیس کړی دی؟ ښه، مهرباني غږ مو راځي قندهار نستړي مشي. ستاسو شخصي ژوند څومره متاثر شوی؟ کله زر خپل ځای موقعیت بدل کړئ، ممکن غږ مو سم واورو. له قندهار مو اړیکه ستاره سره وای چې ستاسو په ژوند باندې بد اغیز کړی دی، کله زر جزئیات راکړئ. ولې ستاسو د ژوند کومه برخه متاثر شوې د لارو له بندوالي سره؟ ښه، له بده مرغه دغه اوریدونکو سره خبرې نشو کولی ځکه
اورم.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې د ژوند کومه برخه مو متاثر شوې.
متاسفانه درته برخه ډېر ځان منسره.
خا کور ودان تجارت برخه سلامت اوسې دغه اوریدون کې هڅه کول چې مکسر اړي کې وو کې دوام ورکه متاسفانه چې تخنیکی ستونزې اجازه نه ورکي بل اوریدون کې راخلو د سره خبرې کوستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري
اندلی سر سلامونه
وعليكم السلام محمد نبی له بغلان استړي مشه
وروغه چې مننه ته سلامونه مې لودي سم محترمه پرکت خدای لاره باندې دل خو رښتیا هم افغانستان وګوره چې کله یو ملکونه تقریبا افغانستان ته خامخا به چې زنه راځي یره ضرورت تیار ده محمد نو ډیر ملکونه وګوره چې یو ملک بل ملک تجاري مالونه یې نه ته لاره خو تلانی سولا لودي سم محترمه نو پاکستان کې موږ تاسو وایي چې دوی تاوان ده زیاتره خلک وایي چې پاکستان هم تاوان ده کې نه تاوان څه نه ګرځي هغه تاوان چا خبره وو کې اوس ډوب ده هغه موږ تاسو په اصطلاح نو هغه تاوان څه نه ګرځي هغه اوس خپل آینده ژوند سنجي چې موږ به اخر سره کوم کې کوی نه خپل ملت خاص توجه نه کوي نو کېدای شي لودین صاحب محترم ملت ته چې هغه نه وایي لکه دوی چې دغه سفګیری شو کړی ده تقریبا چا په اصطلاح باندې دوی سرچپه روان دي نو وګوره دوی ځان لپاره بقا غواړي بقا په کنو کوم چې داسې په دا رقم ویلو باندې او دا رقم خولې باندې تقریبا خراب پیاز رومیانو دا شام رسنیو کې واقع چې تیر زیان لیدلی دا تجارانو نو په دې په وګوره چې دستر کې پټه کړی دی بس دا چا په اصلاح خریدي چې ورنه لار نه خوشې کوو نو دا خو یو تاوان ده دو طرفه تاوان ده نو په کومه کوم لودي صاحب چې دا لار خوشې کې چې پاسان باندې نو دی خو یو خو موږ تاسو ته کومه باندې دوی ته دی او ورته یو څه یې سره موږ رابطه پیدا کړې مشکل دي ته تنگ نظر کی نو په دې کې دوی وګوره چې ذاکرم هغه ته ورسېده تقریبا نتیجه ورنکړه دوی په خاص باندې غواړي لودي صاحب په نظر
بله محمد نبی ورور زه یو پښتنه کوم احمد صاحب دلته په بغلان کې چې تاسو دې ښار بازار ته آیا اغیز د لارې د بندوال احساسیږي داسې راپور نشته چې پاکستان کې د یو شمېر توکو بای خطرې دي البته هغه توکي چې له افغانستان ور صادرېدل یا دوی له افغانستان واردول دلته په بغلان کې بازارونه څنګه دي د افغانستان په شمال کې
نو د څه به خدای پیاز وخت پاکستان کې د څه ویډیو رومیان تقریبا موږ راځي افغانستان د زیاتره د ولایتو لوګر له خدمت منطقونه وتلل نو په ټول کې چې ګورو دلته خدای هغه له څه ویډیو لونی سه محترم چې بعضې څه ویډیو نو څه خاص اثر نه کوي خو ما مقصد دا شته چې دوی توان څه نه ګرځي نه پیغام څه ویل دوی نو نه باید چې نو فرښتیا وړو کې اوس پر راډیو دین سره 50 روپۍ چې څه ویډیو کوم بیا هم دا خوشبختي دغه چې دا ست نورمال کول دا ازبکستان او قزاقستان ور راځي نو دا بیا خپل یو څه ارزانه کې راغله جګوال نه دا کې راغله نو خو کې نو تا یو نه ته کوم غزه چې دا مې نه ولوم دا پخته راځي اخر د انجاب دې موږ کې دی دی په څنګه کې دی دا باندې موږ نظر
کور ودان سلامات او سیدیره مننه احمدی صدیا بل اوریدون کې هم راخلو به بیرته راځو خپل ملمنو ته استړي مشي تر شناس من لاندې پروګرام اوري
تشکر پاسړي مو د سړی مې سلوجن سم وترم
سلامونه تاسو پښتون علیکم سلام تاسو هم ستړي مې شي ډېر
مننه ته معزز او ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم او قاری محمد ایوب پښتون هم د جوزجان
او پښتون صاحب ستړي مې سي بادله ډېر وخت تاسو ته هم خرغلاست وایو د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالۍ پر خلکو سوداګرۍ او عام ژوند باندې پر ناوړ اغیز باندې خبرې کوو او را سره درانه میلمانه هم شته مهرباني وکړئ خپل نظر مو وایو که پښتنه هم لري
پښتنه نه لرم نظر به وایم او د خپل نظر به د عتیز شرازی علی رحمه په دایو شعر باندې شروع کوم درته وایي زه قسمت لالی لبای خبرویان په مردوم الوا به محدود میراسه نو خبره دا ده لودین صاحب چې کوم حقوق چې موږ پر پاکستان باندې لرو دا درې حقوق ما بار بار پر رسنیو کې ویلي دي چې یو د بشریت حق دی موږ پر لرو یو د مسایتوب حق دی بل د مسلمانۍ حق دی پاکستان په دغه درو حقوق کې زموږ یو حق نه دی ادا کړی نو اوس به راسو دا موضوع ته چې موضوع اقتصادي ده سیاسي موضوع نه ده خبره دا ده چې پاکستان د هر موضوع څخه سیاسي موضوع جوړوي کچېری اوس سید لودین صاحب افغانستان په زوب کې دی تقریبا په جهاني سطح کبازو ممالک زموږ سره خپل روابط شکرې هم یې موږ په اوس هم موږ په جهاني انزوا کې یو تقریبا ضعیف یو اما دا اوس چې پاکستان کومه لوبه روانه کړې ده دا زموږ د زوب څخه دی کار اخی دا دی دا فکر کوي چې دا خلک ضعیف دي ملت ضعیف دي حکومت ضعیف دي راسه چې ارسین په واسه کې هغه ورسره کوه